Erinakay.
Assalamualaikum dari Voice of America Diva Radio di Pakistan Sri Messenger di Pakistan dan Nahi Sahar di Sabah Kuala Tola Pakistan ini Nahar Kelewe Mahila Manem Ciro Churwari dan Dua Medici Khadabad dan Bariyagri Sik di Diva Radio di Rewaya di Tarsan Sas Pakhidmat ki Haziri di Hamesh Pashan dan Hum di Pakistan Sri Messenger Sara dan Sini Taf Sapat Sara di Padaga Program ki Munga Haga Tol di Adab di Hunar Jalan di Sturi Taf Sara Wakt Rakh Malgari Kau Chachi di Khpali Shibi di Para کار ویسته وی زیار ویسته وی دغه دغه کار و زیار تاسو سره شریکو همیشه او په دغه لړ کې موږ ډېر داسې شاعران ادیبانان چې نو کوم کچا ډېر کار کړی وي کچا لږ کار وي څوک چینیئر وي څوک جونیئر دي څوک موږ تاسو سره وخت تر وخته ملګري کړي دي نن هم په دغه لړ کې موږ ځان سره یو ډېر د ادب د اسمان ځلند ستوري د ژبې خدمتګار چې خپلې ژبې ژوندی ساتل دپاره خپلې هڅې کوي هغه د پروفیسر طارق محمود دانش صاحب ورسره ملګری شوی دی د په مینه او په درناوي پښتانه ستوري پروګرام کې تر کلي وایو پروفیسر طارق محمود دانش صاحب په خیر راغلی ستړي مې پښتانه ستوري محفل ته
ډېره مننه خدا او آباد اوسې نه سر خورې تاسو او تاسو د ټیم ډېره ډېره مننه چې ماته موقع راکړه چې د خپل ولس سره او د خپلو مینوالو سره یو څو ټکي وکړم
ډېر مننه ستاسو پروفیسر صاحب چې تاسو خپلو ټینګو مصروفیات نه زموږ د پروګرام لپاره وخت وویستو او نن سبا موسم هم چینج شوی دی لږ د 9 بجې د شپې چینج دی ډېر ناوخته ټایم هم وي د خلکو لپاره نو تاسو ویښ پاتې شئ نو ستاسو یو جهان مننه چې پروګرام کې راسره برخه اخلي تاسو سره به خبرې کوو ستاسو په ادبي هلو ځلو باندې ستاسو په ژوند باندې ستاسو په لیکونو باندې کتابونو باندې په نن سبا پښتو ادب باندې په ضروریاتو باندې عامطور باندې دا پروګرام زموږ داسې نیخ په نیغه دا وخت 9 بجې شروع کیږي تر 10 بجو مثلا 10 بجو پر یو ګنټه پروګرام خو د بده مرغه چې کله داسې کرونا وایرس راغلی دی نو زموږ د خپرونې موږ ریکارډ اخلو او بیا خپل ریکارډی کو بیا خپل سټوډیو ته وایس آف امریکا ډیو ریډیو سټوډیو ته ولېږو هغه هلته نه آن ایر کوي موږ ټلیفون نشو هغه چې زموږ اوریدونکي هم په دې کې وي هغه پوښتنې کوي د ادب په حوالې سره خو د بده مرغه ګیله منه وي چې تاسو زموږ ټلیفون نه اخلي خو انشاءالله چې کله د کرونا وایرس ته وبا ختمه شي انشاءالله زموږ پروګرامونه چې نیغ په نیغه شروع شي سر ټلیفون به هم سر شروع شي نو د دې لپاره بخښنه غواړو خو تاسو زموږ خپرونې همیشه د ډیو ریډیو د ویب پاڼې د لارې د وایس آف امریکا www.voa.com په دې باندې تاسو زموږ ادبي خپرونه چې کومه ده هلته تاسو ژوندۍ خپرونې مه اوري او ادبي خپرونه بله ډیوه په نوم باندې تر مودو څو میاشتې پورې پراته وي تاسو په دغه نیټه باندې چې کومه نیټه وي په هغې باندې تاسو هغه پروګرام روباسي او هلته دوباره هم اوریدی شي که د ریډیو د لارې دنه پاتې شي نو خپل پروګرام وړاندې بوزو د خپل ګران مېلمه پروفیسر طارق محمود دانش تر څنګ پروفیسر صاحب اوس زموږ اوریدونکو سره خپل ځان معرفي کړي چې خیبر پښتونخوا کومې سیمې سره تعلق لري کله کوم ځای پیدا شي څومره تحصیلات او څنګه نن سبا څه مصروفیت لري او ادبي دنیا ته څنګه راغی لیک لوستل څنګه ډېره مننه
خوره زما لنډ شان تعارف دا دی طارق محمود می خپل نوم دی او دانش می کلمی نوم دی تخلص کوما د پلار می میشوا خان دی او په بنیادی توګه کا شخیل مظفر خان منډان بنو سره تعلق لرم زما پلار په فوج کې وو نو د فوج په نوکرۍ کې هغه لاهور کې چې کلا آباد وو نو په هغه وخت کې 1915 کال زه په لاهور کې پیدا شوی یم او بیا دا غینه پس بنو ترغلې ما او دلته مې خپل وطن کې خپل کلی کې ابتدایي تعلیم مې کړې ده په بنو خار په پرایمری سکول کې بیا های سکول بیا کالج او بیا د کومل یونیورسيټي مې پښتو یې مې کړې ده او دا بن یونیورسيټي مې اردو کې مې کړی دا د لم اقبال اوپن یونیورسيټي مې بی ایډ او ایم ایډ کړی دی او دا غینه پس اوس نن سبا د پېښور په هنتون چې کومه پښتو اکیډمي ده نو هغه زمونږ یو قابل فخر زره ده او خوش قسمت یم چې نن سبا د هغې سټوډنټ یم د پی جی تی سیز مې هلته جمع کړی دی
او
بالکل او نن سبا د ګورنمنت په کالجونو کې د پښتو پښتنو ځوانانو ته پښتو خایما.
ډېر ښه ده. نو پښتو درس ته تدریس ورکوي ام ام او د کوم کړي پښتو کې هم کړي دي پی ایچ ډی هم کړي دي ماشاءالله. ایجوکیشن سره مو ټول تړاو دی. بی اے ایم اے دغه کوم د ټیچنګ کورسونه دي هغه هم ټول کړي دي. ایجوکیشن اصول تعلیم نه خبر یې. نو په څونه فکر کوي چې لکه پښتو د تعلیمي نصاب نه څونه مطمئنه یې لکه د یو استاد په حیث څه فکر کوي چې آیا پاکستان کې او بیا د پښتنو شبه پښتونخوا کې چې کوم نصاب دی هغه د ماشومانو د ضرورتیاتو د هغوی د سوچ او فکر د هغوی د ماحول تر څنګ قابل قبول دی که نه؟ څه ستونزې لري نصابي حواله سره
خبرې صفه خبره خو دا ده چې د نصاب چې کوم وي د تعلیم نصاب هغه خو په فطري توګه په کار وي چې د کومې خطې کومې علاقې او د کوم ولس دپاره یو نصاب جوړېږي چې دا هغه ولس د ټولو نفسیاتو د هغې د اقدارو د هغې د مزاج د خطې تقاضې او د هغې د تاریخ سره څه وابستګي لري د هغه په نظر کې یو نصاب جوړ شي نو هغه پایدار نصاب وي. زمونږ په نصاب ډېر زیاته خرچه کېږي ډېر زیاته خوري ورسره کېږي. مونږ دا نو وایو ډېر ښه نصاب یو ښه کوالټي به وي خو مثال به یې داسې لکه یو سړی چې درنه ناف وانخلي او ښې ښکلې جامې در ته واخلي او بیا یې در ته وګنډي په خپله تبه خو ستا د ناف مطابق نه وي نو زما خیال دی چې په هغې کې انسان مطمئن کېدی نه شي. نو خبره دا ده چې زمونږ نصاب زمونږ د خوښې او زمونږ د پوهې او زمونږ د اقدار او زمونږ د نفسیاتو مطابق په کار وو او خو په دې باندې په 2012 کې زمونږ د خیبر پختونخوا حکومت هغه وخت چې کوم د ان پی ګورنمنټ وو نو هغې د کې جي نه واخله د پرایمري نه تر 2012 پورې دروسمه پورې پښتو نه یوازې پښتو بلکې د دې صوبې 15 غوره ژبې چې په هغه ته مورنۍ ژبه حیثیت ورکړې شو هغه کې پښتو سرایکي او هینکو چترالی کوهستانی نو دا 15 غوره ژبې د مورنۍ ژبې په حیثیت سره وټاکلې شوې بلکې بقاعده په اسمبلی کې قرارداد پاس شو قانون سازي وشوه بیا د هغې نه پس یو کمیټي جوړه شوه ورکشاپ دپاره د نصاب سازۍ په هغې کې زه هم وم او زمونږ د ډېر ښکلي ښکلي معتبر لیکوال ادیبان محققین او نقادان د پښتو پروفیسران د هغې باندې مشتمل یو کمیټي جوړه شوه چې هغې څلور ورکشاپونه وکړل د نصاب سازۍ دپاره او مونږ د پښتو د نصاب آوټلاین جوړ کړل او دا د پاکستان په تاریخ کې رومبه نصاب چې دلته نصاب جوړ شو د کاپی پیسټ نه کار نه واخیستې شو بلکې د دې خطې د بنیادی تقاضو د تاریخ د تحریکاتو د اتلانو او د دې زمکې چې کوم قدرونه دي د هغې مطابق مونږ نصاب سازي وکړه. خو لبد مرغه د هغې نه پس چې کوم حکومتونه راغلل دا غې د پښتو سره دومره مینې اظهار نه وکړو هغه چې کوم ګرمجوشي و هغه پکې ښکاران شو بلکې زه به دا ووایم چې پښتو نډډه وشوه په هغې باندې کار نه وشو هغه چېرته کار پرې شوی وي نو نه یوازې دا چې پښتو به ترقي کړې وه بلکې پښتنو به ترقي کړې وه او دا به یو نوی پښتون نسل به مخته راغلی وو. نو اوس مطمئن کېدل خو زما په خیال ودرېدل دي. نو مطمئن کېدل خو نه شو کوشش کوو خصوصا په دې یو قدم خو مونږ د حکومت مننه هم کوو او ترنه خوشحاله هم یو چې د نورو مضامینو په شان پښتو ته هم د بی ایس پروګرام ورکړل شو او د صوبې په جی پی جی سي کالجونو کې د پښتو بی ایس شروع شو. نو د پښتو بی ایس حق لزه دا وایم چې دا پښتو مستقبل د پښتو راتلونکي باندې روښانه وي
ان شاء الله.
نو
تاسو په خپل یو استاد ته هیڅ لکه نصاب خو هم په خپل ځای دی چې هغه کې لکه څونه د انسان د ماحول مطابق وي، خو په دې کې بیا د خپلې ژبې په حواله سره خبرو کوم همیشه د نړۍ په ټوله نړۍ کې چې نو کم پوهان دي یا نفسیات پوهان دي یا چې نو د ایجوکیشن د تعلیم پوهان دي، هغه وی چې جب خپل مورن لکه تعلیم چې مورنۍ ژبه کې پکاري، تاسو دی او استاد ته هیڅ فکر کوئ چې دا لکه څومره ضروری ده چې تعلیم په خپل ژبه کې وي نو هغه به زیات اثر لري او دا به ډیر کامیاب وي او پښتنو کې، تاسو دې ته څنګه د دې ضرورت غنئ چې پکار دي؟
خوره تاسو په نړۍ د پوهانو خبر وکړه او د انسانانو خبر مو وکړه، زبا دا وایم چې دا خو د فطرت قانون دی، مونږ چې د لکه د انسانانو تربیت لپاره پیغمبران راغلي دي او یو لک سلری زره پیغمبرانو کې به یو څوک یو پیغمبر نو غي چې هغه خپل قوم ته تعلیم په پردې ژبه کې ورکړي وي. یعنی دا د خدای پاک طریقې کار دی د انسانانو د تربیت لپاره الله تعالی چې کوم تنظیم کوي نو هغه په قاعده ورته وایي چې بلسان قومي چې دغه قوم پر ژبه کې معنی به ورلګلې او چې هغه پوه کړی، نو د پوهولو خو بهترینه طریقه مورنۍ ژبه ده. په دې کې خو د چا هم اختلاف نشته وی، ولې چې د زده کړې هم یو عمر وي چې انسان زده کړه کوي، انسان تخلیق کوي، انسان په عملي ژوند کې کارنامې کوي، نو دا هم یو عمر وي. ولې بد مرغه مونږ هغه عمر چې کم دی په پردیو ژبو زده کولو تیر کو، هغه ته مونږ نو ورسېږو چې تخلیقات وکړو. نو زه خو د دې کایل څه چې د دې محرک هم د دې تحریک غړی یم چې ماته یو کتاب را یاد شو، ما یو کتاب کړو مورانه ژبه د ترکۍ ژبه چې ته انګریزي ژبه کوا او پښتنه لالیا په ما دې خېل دي کې څه په مورانه ژبه کې ته انګریزي ژبه کوا خو پښتنه لالیا په ما دې خېل دي کې څه په مورانه ژبه کې ته داسې یو ترقی یافته کام خو خیا چې د ترقی په لار ویتل په پردې ژبه کې. زما فلسفه دا ده چې کومونه ترقی کولی شي نو صرف او صرف په مورنۍ ژبه کې ترقی کولی شي.
نو مطلب پښتنو کې چې لا تر څه پورې دا د تعلیم کمی او د پوهې کمی د تعلیم په حوالې سره کوم خبره وکړو نو وجه دا ده د تعلیم په خپله ژبه کې نه او دا یو خاص بنیادی وجه ده او په کار کې په دې باندې کار وشي. نو نصاب باندې تاسو لکه څونه حده پورې نصاب سازي مو په کې شامل هم شي او هغه نصاب چې کم جوړ شون آیا هغه د نوی حکومتونو له وجې خو هر څوک دا وځنډلی شو د ځند ښکار شو هغه شان توجه ورنه کړی شو د پښتو ژبه له تاسو له تر څه پورې د بده مرغه او دا بدمرغي وسره روانه هم ده چې حکومتونو سرپرستي وسره نشته که چېرته رام شنو بیا بل حکومت پکې راشي هغه هغه پروجیکټ هم داسې نیمګړی پاتې شي، خو که چېرې پښتو ژبه باندې واقعي په صحیح معنا سره په اخلاص سره کار وشي نو آیا پښتو ادب کې په پښتو ژبه کې دونه مواد شته چې هغه د پښتو ژبې د وخت ضرورتونه پوره کړي، د نصابي ضرورتونه پوره کړي، د ماشومانو د فطري چې کوم د پوهې او د هغه مطابق پوره مواد دونه شته چې ماشومانو به لکه د اول نتر پرایمری او د شپږم نتر لسم او د لسم نه بیا د تر کالج هدا پورې دونه مواد شته، دونه کتابونه شته چې دا به دغه ته د ماشوم د پوهې د ذکر د علم هغه ټوله تند مړکی
خوره د کتابونه چې کم دي دا وی خو نه خدا چې کوم ژب کوم کوم ژوندې شي کوم کوم ویښي نو هغه کتابونه لیکي دا وخت او د ماشومانو د تقاضو د قوم د تقاضو د ټولو اجتماعي ضرورتو په تناظر کې کتابونه لیکل شي او دا غي کتابونو مواد چې کوم یا غي قوم د لپاره کافي وي. بل زمونږ ژبه دومره غریب ژبه خو نه، زمونږ خو ډېر غني ژبه ده، زمونږ په ژبه کې خو ډېر زیات پوتنشل دی او ډېر د موادو نه خو ډکه د مسله دا نه ده. دې مسله دا ده چې هغه ژبه ترقی کولی شي چې کوم ژبه د ورکړې ژبه وي، کومه ژبه چې د غوښتو وي نو هغه ترقی خو څه چې هغه د ازادۍ دوام نشي کولی. ژبه د ژبې سره مینه مونږ ګورو چې زمونږ انپړي ملګري ځوانان لاړ شي بار ملکونو ته، عربو ته لاړ شي، یوزي ته بل ځای ته، نو هغه چې دلته ناراضي نو هغه ډېر هغه ژبه داسې زده کړې عربي داسې زده کړې چې دلته مولوي صاحب ورته نه شو ویلی. ولې چې مولوي صاحب د کتاب عربي ده او هغه رننګ عربي ده نو هغه ورته نه شو ویلی. نو هغه ولې زده کړې وي چې د هغه ضروریات ورسره تړلي وي. هغه خپل څه چې غواړي په هغه ژبه کې غواړي د هغه په ژبه کې چې څوک یې ورکوي. نو د ورکړې ژبه په کوم وخت کې چې عربي د ورکړې ژبه وه نو ټولې دنیا زده کړې وه. نن چې انګریزي د ورکړې ژبه جوړه شوې ده نو هر څوک یې زده کوي. ما ته په هر دفتر کې دا وایي چې ته به درخواست نه لیکې ته به اپلیکیشن لیکې. نو د غوښتو طریقه ما ته هغه ښایي. زه خو ضرورتمن یم زه خو به غواړم نو چې غواړم هغه وایي چې په انګریزي کې غواړم په انګریزي کې غواړم نو زده کوم به. خو زده کوم څه غلامان انداز زده کوم د غوښتو اندازې. نو غالبه ژبه همیشه هغه وي چې د کومې ژبې سیاسي او معاشي نظام غالب وي. نو بدبختي زموږ د پښتنو دا ده چې مونږ خپل یو سیستم نه لرو بلکې مونږ همیشه د نورو سیستمونو خدمتونه کړي دي او بهادري مې ظاهره کړې ده او د بهادري چې لاره ته روټۍ په صورت کې میلاو شوې ده.
ما خوب لیدل نتیجه به ډیره در وخیږي. د پښتو ویلو نه به ډیر خلک منکر وخیږي.
دا د پښتنو نامرور د مومند شاعر ایوز خان دی.
یو بل شعر کې وای
او پښتنو وروره خپل علاج دې مرض معلوم کا یا خو پتا کې زړه یا به کینسر وخیږي. او د پښتو ویلو نه به ډیر خلک منکر وخیږي.
ځان تکړه کوي حسینو د ایوز خان خوب رښتیا شي.
پښتو وای پښتو لیکي پښتو لولې.
نو ډیر خولي ډیر خې غي سره مثال سره ډیر خولي خبره مو کې ډیر مخ خوښم چې پروفیسر شم د پیشری دا لباس دا خبره مو ډیره خو کچلک یو لباس چې ډیر خجول شي خو دې بنا پوي نو هغه ساغه ضرورت نه پوره کوله. نو او دا که څنګه هر پیغمبر په خپل ژبه کې راغی
بشکا دا ځوان چې هغه لباس د ډیر کارځره اخیسته شوی وي په ډالرو کې جوړ وي کنه ډیر د خپل روح چې ناپې زمانه ده اخیسته زما په ناف نه دی. نو ما ته پکې آرام راتللی شي زه پکې مطمئن کېدلی شم.
بالکل. نو دا خوشاله د تعلیم او د ضرورت او د وخت خبره د ماشین څه تقاضي یو څه پکار دی دې کې ډېره غټه فلسفه ده. خو را به شو تاسو ادبي ژوند په حوالې سره کېدی شي یو وخت منځ کې داسې هم خبر راشي چې دا وخت ما د کیسه کې کتابونه پکار دي روان دي. خو تاسو څونه لکه په خپل ادبي سفر کې ادبی سفر مو څنګه شروع کو د دغه د نیکلوس د تخنیکی سفر او دغه محرک سو او څونه کتابونه مو ترسه پر لیکلي دي؟
مننه. زما ادبی سفر چې کوم شروع شوی دی هغه د کالج د زمانه نه شروع شوی دی تقریبا 1992 نه. کې زه په کالج کې وم او کالج کې سیاسي هلو ځلو کې به هم شریک وم. د پښتون سټوډنټ فیډریشن صدر به وم. نو مونږ زموږ سټیج خو په خپل په شعرونه وو او د اجمل بابا شعرونه مونږ هم په کې تجربه کولې او مونږ هم شاعري کوشش کوو. په دا وخت نه د شاعري سفر شروع شوی دی. بیا په دې سفر کې نظم زما د خوښې صنف دی او ورسره ورسره غزل هم لیکم نثر طرف ته هم تلیم. خو زما لومړی کتاب چې کوم دی اغه زمونږ د بنو یو ډېر خپل شاعر وو د اردو ژبې مقبول عامر او مقبول عامر د ترقی پسند مصنفین سره تعلق لرلو ترقی پسند نظریات یې لرل او د فیض احمد فیض حبیب جالب احمد نعیم قاسمی احمد فراز دا هوی د قبیله سره وو د ادبی قبیله کنه. اغه یو کتاب لیکلی دی دی کی آنکھ. نو هغه دی کې انکه ډېر خپل کتاب دی او ډېره ښه شاعري ده او ډېره ژوندې او مقصدي شاعري ده. نو هغه کتاب په 1909 کې هغه چاپ کو په بده مرغه په پګ د شوم کالونو عمر کې هغه د سې بیماری نه وفات شو په 91 کې یونوی کې وفات شو. بیا د هغه نه پس هغه کتاب چا چاپ نه کړو او چې چا ته مې شو هغه په لاس کې او بیا هغه نه پس ورو کېدو او ماته چې لاس راغې نو ما یو ځل په ترې په پین باندې ټول کتاب ولیکلو ما وې چې ورک نشي. بیا مې د هغه ترجمه شروع کړه منظوم ترجمه کنه نو منظومه ترجمه مې شروع کړه ما وې چې په سبحانه د کتاب چاپ شي. نو هغه کتاب مې تقریبا یو کال کې مې مکمل کړو. د نمونه یو شعر او د هغه ترجمه درته خایمه
مهرباني وکړه.
د مقبول امیر او د مقبول امیر یو شعر دی چې و فصل گل کی طرح آ تو جائے گا لیکن و فصل گل کی طرح آ تو جائے گا لیکن مجھے خزاں کی ہوا دور لے گئی ہوگی. نو دا هغه شعر ترجمه وکړه چې هغه براشي د ګلونو د موسم غوندې خو هغه براشي د ګلونو د موسم غوندې خو زه ډېر لره د خزان په دونه وړې یم. نو په دې انداز کې ترجمه ما شروع کړه. اخر کار خدای پاک ته کامیاب کړم. نو هغه کتاب مې په 2008 کې چاپ کو خدا سے چاپ کو چپ او یو صفه اردو او تمخ مخ بیا د هغه ترجمه یعنی اردو او پښتو دواره په یو جلد کې مې چاپ کړل. دیوستر کا پنما کنه او بیا په هغه کتاب په د 2009 او لس د باسینا کونسل ایوارډ مو اخیستو د غوړه ترجمه او اوس او بیا دویم ځل مې چاپ کو بیا هم ختم شو. اوس بیا ختم شوې دي مسله دا او بیا مې خیال دي چې چاپ کوې. بیا د هغه نه پس مې خپل شاعرۍ ته خیال و خو د ډېر وخت نه زما په ذهن کې یو سوچ و د لمونځ په حوالې سره چې لمونځ ولې کوو. نو په دې کښې زه ډېر لرې لاړم د فلسفه کائنات ته لاړم او بیا په کائناتو د کائناتو او د انسان چې کوم مسلط دی هغه کائنات چې کوم دی هغه شخص اکبر دی او شخص اصغر دی یعنی د دې مسلطونه بیا د کائناتو لمونځونه بیا د اقوام عالم لمونځونه بیا هغه ټول لمونځونه راغونډېږي د اسلام لمونځ او د اسلام لمونځ د انفرادیت نه شروع کېږي بیا اجتماعیت ته بیا د اجتماعیت مراحل د جمعې بیا د عید بیا د حج بین الاقوامي اجتماع خو د دې فلسفې په حوالې سره د بین الاقوامي سماجي تشکیل ما ترېنه اخیستلی دی که نه خو دا ټول په یو نظم کښې دي نظم دی یو طویل او یو طویل نظم دی بیا د هغې نه بعد اذکار چې کوم دي د لکه سبحانک اللهم دي نو د دې نه تر اخره پورې د لمونځ تفسیر دی منظوم نو دا ټول په یو نظم کښې دي دا یو طویل نظم دی 2022 شعرونه پکې راغلي دي
2022
او د حی الصلاه په نوم سره چاپ شوی دی نو دا په او بالکل دا 2018 کښې چاپ شو.
نو دا خیال در ته څنګه راغو دا داسې یوه داسې منفرده کتاب یو داسې منفرده موضوع دا خیال در ته څنګه راغو څنګه موده د دونه لوی کتاب 2022 شعرونه پکښې په یو موضوع باندې هغه مینټین ساتل د هغې رواني د هغې هغه موضوع د هغې هغه مقصد لکه
خورې خبره داسې ده چې زمونږ په سوسایټي کښې د لمونځ چې کوم صورت دی او یو رسم جوړ شوی دی او د دې رسم په وجه چې څه نتایج نه پیدا کوي یا څوک یې څه په حکمت نه پوهېږي نو څوک چې ته نه لرې وي هغه هم خوشحال دي چې ښه ده چې د دې نه بچ شوی یم او څوک چې په اخته دي نو هغه وایي چې که بس زه چې دا رسم ادا کړمه نو زه ورسېدم خو زما خیال د هغو چې د لمونځ چې کوم دی دا مونږ ته څه اجتماعي نظام سوچ را کوي دا مونږ ته د سیاسي معاشي سماجي او قومي او بین الاقوامي انقلاباتو سوچ را کوي نو بیا چې ما کله د دې تشریح وکړه نو د هغې په نتیجه کښې د لکه د فرد د جدوجهد نه شروع کېږي او په بین الاقوامي انقلاب باندې ودرېږي یعنی د لمونځ یو د عملي جدوجهد درس هم ورکوي او ما کوشش دا وکړو چې زه هغه پهلو وڅېړم چې کوم د انسانانو د مسایلو سره تعلق لري او انسانان یې قبلولی شي نو دا کوشش مې پکښې کړی دی. او دین پس بل کتاب ما هو ملګری مراته وای او زما خوښه مو
نه دې کتاب باندې تاسو سونه لکه د خلکو ریسپانس ده سمیلو شي لکه دا چې لیکلې دی هي له سواله لکه مختلف سوچ فکر خلق دی پد بی ټولنه کینو دا خلق ریسپانس ده تاسو په دې کتابانی
او په دې کې دا خبره ده چې دا خو دا یو د فلسفې نه او د ژور غوندې موضوع ده چې دا د هر څه د کتلو نه ده کنه خو په دې کار کولو کو ډیر خر ریسپانس ملو شو خو کتلو ولې ډیر کم کسانو په البته لکه سلیم راز صاحب تاسو پیژنې
اه بالکل
نو سلیم راز صاحب او سلیم راز صاحب ته یو ورځ فون وکړ او ویل چې دانش فون مې دې ته پرو کو چې ما د خپل ژوند ټول نه خپل کتاب وکړو نو ما وی چې تاسو سره فون کوم او مبارکي درته ما چې تاسو وایې کوم کتاب دی وکړو هغه چې حیاله سره نو ما ورته وخندل چې راز صاحب ما تاسو په کوټ کې یو شپه ګرد شپه به اس کړه او تاسو مونږ نه منلو ته چې ما ما سره څوک داسې مستم له ویجان مونږ ته پاتې ما به آرام کی ما وی چې د راستیو ټوک تر کې پسند م د پاکستان مشر یې صدر یې او سیکری پاتې شوی نو ته دا څنګه وایې چې ما ته مونږ خوان راکو نو راستیو وی چې کوم خو دا وای مولایان صاحبانو ته چې مونږ دا نه دي چې تاسو کوي چې خلک من شکل خلک خراب کړل مونږ دا دي چې خلک را پاسه یو مړ کومونه ژوند یې او غلام کومونه آزادۍ او انقلابات راولي نو دا سلیم راسته په دا لا تاسو راته یوازې په فون باندې نو بلکې هغه نه پس ماته چې کومه مقاله واتس اپ کړه زموږ د هیله سره په حواله سره نو زما یقین و چې هغه د درو په سترګو کتلې وو نو او تاسو ورته شي چې سلیم راسته دې ته په خنه نظر کتلې دي نو زما لپاره دا کافي ده زه د هر چا نه دې ریسپانس وکړم غواړم چې هر څوک ګرامول هم نشم چا دومره ژوره خبره وګوري البته په دې کار کولو را ته داس زیرو خلک را کړی دی او دا غنه په بل کتاب ته کوم را غلې دی هغه زمونږ رادیشال تاسو پیژنې رادیشال دی یو لوی نوم دا خصوصان د سندره په حواله سره د سندره بابا دی نو رادیشال زما خوش قسمت دی چې هغه ما سره ډیر نږدې پاتې شو رادیشال زمون او د دې په کلی کې ډېر کم فرق وو مونږ اکثر د سره نفته راتلو چې په وجه د غژون ماته ډېر زیات معلوم وو نو ما د غزیشال په ژوند کې د په ژوند غزیشال ژوند او د خدمات باندې یو کتاب ولیکلو نو سلو سوا سفلری په 12 بابونو مشتمل دی او هغه کتاب ما چاپ کولو بیا مې رسیال ته وخدلو ما چې تی وګوره کچر ته ما دا خبره تا ته منصب کړی چا پتا کی نه نو ما ته بغو تکا دا غو چې وکړم ما ته چوس سرټیفیکټ راکا چې تا فاخ دې نو سرټیفیکټ یې راکو کتاب په اخیری صفه باندې هغه د خپل لاس لیکوم دې بیا ما شو شو چې د دې په ژوند کې چاپ شي اخیری ورځو کې چې په ریس کې پروتو نو ما کتاب پریس ته حواله کو نو هغه خوشاله چې اوس به چاپ شو لبد مرغه د کتاب د کوم ورځ چې پرنټینګ مکمل شو هغه ورځ دی وفات شو او نو ډیر افسوس شو خو به هر حال د خپل سره خو څوک جنگ نشي کولای بیا هغه کتاب چاپ شو نو غلسیا ژوند او د خدمت زما درم کتاب دا چاپ شو دی او د دینه پس سره نه چاپ ډیر مواد دی په مختلفو موضوعاتو باندې
نو درې کتابه تاسو چاپ شوي دي
او درې چاپ شوي دي
او نور څه نو په نو تاسو دا چې غلسیال چې کتاب دی نو دی کې لکه دا چې دغه د جون په حواله سره دی لیکونو په حواله سره دی دغه د خدماتو په حواله سره دغه د شخصیت په حواله سره یې کې څه داسي چې سم مواد تاسو په دولس بابونو کې تقسیم کړی دي
او بالکل پاره کې دا سړي چې دا کده اورم به باب چې کوم دی اغا د غزیشال ژوند چې کوم دی اغا دغه شجره نسب دی ژوند دی اغا کله پیدا شو او بیا د ورکوالي کې دا غس رول و ساده تونې سبق ویلو کني ویلو او دا له سره سره بیا شاعری طرف ته څنګه رجحان لاړو هغه د موسیقي سره شغف او فلمونو ستلو په هغه وخت کې یا په سندرغاړو پسې ګرځېدو نو یو باب د ژوند هغه وخت پورې دی چې کوم وخت نه دی د شاعری شروع کړې ده تر هغه وخت پورې بیا غزي سیال چې شاعری شروع کړې ده بیا د غزي سیال بیا داسې بابونه دي چې غزي سیال او ټلویزیون دا یو باب غزي سیال او ریډیو دا بل باب غزي سیال او فلم دا بل باب بیا غزي سیال او د اډیو کې سټونه دا پکې بل باب دی کنه بیا غزي سیال چې د کتابونو د هغې کتابونه 15 کتابه چاپ دي کنه نو دا هر یو کتاب باندې یو مخصوصه تبصره بیا دا غینه پات لکه پکې یو مقاله ده چې غزي سیال د فطرت شاعر کنه یا د غزي سیال په کلام کې اخلاقی ارخونه نو داسې موضوعات بیا اخري باب چې کوم دی هغه داسې چې د غزي سیال د پوهانو په نظر کې نو زما ما کوشش کړی چې څومره
چا نو دا تاسو د دې دغه لکه مواد لکه د پوهانو په نظر کې یا دغه شخصیت دا مواد تاسو د مختلفو کتابونو نه راغونډ کړی دی یا مقالو نه یا اخبارونو نه کنه دا تاسو په خپل د دې شخصیت لکه دا ملوسته دی لري کتابونه ملوسته دي سره په خپل ملو شوی هغه ټول چې تاسو لیدلی تاسو مشاهده هغه تاسو لیکلی دي
او بالکل په دې کې دا هم شته چې په برحال غزي سیال باندې لیکونه چې چرته شوی لري په کتابونو کې دا خو ما په دې کتاب کې دننه حواله راخستې دي سو پورې چې دا خبره ده غزي سیال د پوهانو په نظر کې نو ما د پښتو مشرانو ته کوشش کړی دی چې رسایي وکړم هغه د پر زیات کار مې د سوشل میډیا نه اخیستې دی د مسنجر نه مې اخیستې دی ځکه چې په هغه په ذریعه ما ته په اسانه سره د ملګرو لیکونه راستېدل تصورات نو هغه مې ډیر استعمال کړه
حاجی او چې کله تاسو دا کتاب راغون کو او غازی سیال سره تر په دې دمو ډیسکس کو هغه مستر په دې خبرو کې دا غي ستاسرات او غي د تداس لکه داسې ځینې ځینې چې هغه پی خوشاله شي یا داسې چې تای پی لکه تا کمیلې د لیا چې دا غي وي چې دا خو دې د مبالغې نه کار کوي تاسو به څه وکنه دا غي تاسرات نه ډېر
زیات خوشاله ځکه چې ډېر خبرې داسې چې هغه کړي خو هغه نه هېروي نو هغه ته ډېر وخندل چې دا لا خبره یاد یې لکه یو خبره چې دا غو مشموالی کې یا د ځواني وخت چې هغه د موسیقي سره دومره زیات شوق چې چا ورته ویلي و چې څوک دا چندخه ورته کړی کنه چندخه چندخه خو پیژنې منډک
او ولی نه ولی پیژنې
نو چې څوک دا ډېر باربیکیو جوړ کړي او وی خو نه دا غو واس خکېږي نو سیاسې باغه خورلې و کنه نو ما چې اپ کې راځي دی نو هغه دې یا تو خند چې دا ساته چا ویلي ما چې تاره ته ویلي نو هغه چې دا خو ما چې ته ویل نه هو ته مې څنګه ویلي کنه نو دا سه ډېر خبره چې ما د دنا اورې دی او ما نوټ کولې او هغه ما ته مواد ملوېدل نو سیاسي به ډېر زیات خوشاله وو ځکه چې تر دې وخت پورې هغه د ټایټل هم لیدل او کتابي تقریبا مکمل صورت کې لیدل او صرف پرنٹ پرېس نه نو راته شوې
اکثر دا شي چې زموږ لکه ډیر لکه خ د پښتو لري ستري نامي غټ غټي خبره غټ غټي ستي په ادب کې په هنر کې اکثر خلک په ژوند نستای کنه د مرګ نه پس بیا ډیر لکه خواله مراشي او دغه غټي خدمات هم خلکو ته ښکار شي په ژوند باندې هغه نستای لیکي دا خو بدقسمتي ده په دغه ټولنه کې چې ډېر څه نو شخصیات دي خو لکه څوک د نومم نه ته پوسم نه کې بیمار مې پوت مې ضرورتمند مې څه خو چې کله مرش نه بیا ډېر خلک د غي خدمات پنه نو دا یو ډېر
من هاي څو مور د پرستیو او مور د پرستیو ما ځکه دا کوشش کړو چې د په ژوند کې
دا خبره به ما کنه چې لکه تاسو د په ژوند کې لکه غي ته خو دل دغه احساس مو په واغې شو دغه خوشاله نه دغه چې کم څه کمې زیاتې په دې حوالی سره دغه خیال مهم ورکې شامل کول کنه چې څنګه تاسو دا څنګه خبره وکړه دا شی خبره یو ډیره لایشن خبره خو لکه او یو انسان ته پته ولګي چې یو څه لګره ما جون باندې نو بیا دغه لکه تاسو په دې مطلب یې زیات خوشاله شو تاسو دغه خدمات اوستایل او
یقینا خوشاله شو او زم خوشاله شوم چې کم از کم یو مشر دومره خوشاله شو چې دته په اخیری عمر کې خو اعتراف په نظر ورغې زمونږ د مشرانو زیات وختونه نه خو صرف دومره ګلایوي چې زما اعتراف نه کیږي کنه نو هغه په دې خوشاله شو چې کم از کم اعتراف مو شو او داسې څوک شته چې مشران یادې
او تاسو نه مخکې پروفیسر څه وو چې په دې کتاب لیکلی دی کنه
دا کولی ډیر ګران دی
بالکل دا حقیقت خبر ده سیال سے بھی کم کار کرے دینا اگر نو پدی حوالے سے نو چاہوں دغی پر شخصیت پر حوالے سے دغی سے کتاب لکھے کتا سو ایزا سر لاس سے کتا سو دغی
کتاب نہ دینا دینا لو بل کار پہ نہ شو کتاب لکھے شو
دیر زبردست دیر خ انداز د زان یو دې د دایم په انفرادیت تر لاسه دي نو را بو تاسو خپل شعر وخت بیا راځو د مقبل امیر ترجمه کې تاسو کولی د پای کې هم کم داسي وی لیکونه وی خو تاسو خپل شاعری نظم تاسو کې نظم لیکي غزل هم لیکي د دې ترڅنګ نثر هم لیکي نو نظمونه کله تاسو په دې کې یو کتاب چاپ دی کنه د شعر خپل کتاب مچاپ دی نو بس خو
شعر دا خپل هغه د غیو نظم چاپ شو هاله صلا او نور چاپ ته تیار دی خو چاپ شوی نه دی لا پوری
خجی تاسو د نظم په حواله سره ذکر کیږي نو اې کیو نظم دی بنگړې هغه ډیر یادی دی همیشه خلک ډیر هغه ما هم په دې حق لور دی لږ غواړم چې دا نظم تاسو نه وورو بیا په نظم باندې نور خبرې مو کوي د نظم په جوړښت باندې کم کم موضوعات باندې ملي دي د نور نظمونه غزل دنه هم وورو خو دا بنگړې دنه اول او چې دا نه پاتې نشي وخت نه بیا لاړ نشي
خوخه مې خوره بس عنوان خو تاسو ذکر کړو د دې نظم عنوان دی بنگړی
بنگړی
او سچا سچا حسین حسین بنگړی می دراوړی روخان روخان رخمین رخمین بنگړی می دراوړی نازک نازک نیازبین نیازبین بنگړی می دراوړی شراب شراب شیرین شیرین بنگړی می دراوړی گلاب گلاب گابین گابین بنگڑی می دراوڑی رنا رنا رنگین رنگین بنگڑی می دراوڑی سرنگ پر رنگ بنگڑی خودی سسپین دی او سسر دی ستور دی سنی لا سو گلابی دی او سشن دی بنگڑی دا سے بنگڑی دی چه دلر نزلے گی سپینو سپینو لے چو که مستی کوی گڑی گی در شرنگ سر ننا پسینه که زرد رزے گی مین تا درازدار غوندی پا وقت پوری غگی گی پا خوب که هم تازا مین تا مخت مخت کی گی پا مینه قربانی گی پا منگولو که ماتی گی بنگری سدی سو شوخ دائره دی در انگونو پس پینو مروندونو سلسله دی در انگونو جادو جادو آوازی پا جذباتو کوی لوبه لوبغار موسیقی پا نغماتو کوی لوبه سر او تال پر ٹول و جمالیات و کبھی لوبے نہ زرد کا کبھی احساسات و کبھی لوبے یو یو مزاحد پہ عبادات و کبھی لوبے لوگ و پہما وار صفات و کبھی لوبے غزل غزل بنگڑی دی ہم نغمے نغمے بنگڑی دی خوشبو خوشبو بنگڑی دی ہم وگمے وگمے بنگڑی دی بنگڑی میں دیرا وڑی تو بے دیا ہے گرداؤ ماں بنگڑی میں دیرا وڑی تلاش نہ ورتا کوما پاستا پاستا لاسونا ورتا ہم نہ خواخوما لاسونا ورتا دخ پلے تب لٹوما خدا سو خبر کے پچائے قبل وما نہ زپ حقیقت بنگڑی والی مگلنو نہ دی زما بنگڑی د جنا کو د مروندنو زما بنگڑی د ہغ ننگیا لو دی چه د چانا غیرت بخی وطل دی هم خلاص دی ده حیانا لحسون وینزل دی پختو او لیمانا غافل لخپل زانا هم غافل دی ده دنیانا خبر ندی که راغل لدنیا ده کم خوانا ده کم خوانا راغل لکم خود روانا خبر ندی چه سلا پیدا شوی منگ نرانیو نران او پا نرانو که هم جنیو زوانانیو خبر ندی چه سزی مغریز منگ جوڑیگی خبر نه دي چې څه موارې زمونږ جوړيږي په داسې معاشره کې چې جذبات پکې قتلېږي دولت پکې لوټېږي هم عزت پکې لوټېږي قانون د زورورو په لاسونو کې لوبېږي پښتو پکې مړی د مړی سره ماتېږي مذهب پکې ټوکړې وي هم ټوکړې ټوکړې خرڅېږي دستور یې د یو څو تنو غټانو ترجمان وي آئین یې د هر وخت د حاکمانو نه قربان وي په داسې معاشره کې چې یوه داسې معاشره وي چې نه پکې تعلیم وي نه علاج پکې سوکا وي چې عدل پکې نه وي هم انصاف په سرمایه وي قاتل یې په تخت ناست وي او مقتول یې په تخت وي ځوانان یې بې شعوره بې نشې نشه نشه وي په ټولو وسایلو یې د څو تنو قبضه وي او دا زموږ انګری دي د هغو چې ښه خبر دي د هرې پالیسۍ په هر ویښته ویښته خبر دي خبر دي چې زمونږ حقیقي دښمنان څوک دي زمونږ روحاني او جسماني دښمنان څوک دي زمونږ د نوي نسل اخلاقي دښمنان څوک دي زمونږ د یتیمانو بنیادی دښمنان څوک دي زمونږ د کند روندو ازلي دښمنان څوک دي خبر دي چې زمونږ د پرلي دښمنان څوک دي خبر دي ښه خبر دي په هر څه باندې خبر دي په درد د هر زړه د هر وړ باندې خبر دي په خپل مفادات بے غیرت دي ساتلي د زرو پرستش له حق لری دي نیولي خی محسوس نه دي هر چي سي دي لیدلي پینځه وړه حواس یې دی په ویخه خوبولي د ظلم ملګری لاس او خپې دي ورتړلي هما وړه ظلمونه په خدای دي ورتپلي تقدیر یې د هر ظلم ګرځولې ذمہوار دي ظالم ته ورکړې په هر څه باندې اختیار دي ما بنگړي د هغه دي د هغه درباریانو زما بنگړي د هغه دي د هغه درباریانو د هغه شاعرانو ادیبانو صحافیانو د هغه به مذهب او به دینه مولایانو د هغه چې احساس ور سره نشته د خورانو اثر ور باندې نه کوي پر یاد د مظلومانو جامع د فرښتو لري خوونه د لیوانو
واه
دانشا چې د وخت د حد کړیو نه یریږي زما بنگړي به هغه مړوندونو ته اچيږي
دا د وی او ای دی وخت پرونه ده
که موبایل فون آیپاد یا کمپیوټر در سره وي نو وی او ای دی وا په انټرنیټ هم کتلی او اوریدلی شئ
د ویب پاڼې پته ده
voadiwanews.com
ټوئیټر @voadiwa
هیری نکړی
ما اوریدلې دې نظم بارے کو ما وچ دا مانه په ټیم کې پاتې نشي چې دا ټیم مانه تیر شو دا نظم مانه ورن خو کای دا خو ماستر پیس دې ډیر زبردست دی راله د ټولنې ټوله غا تصویر ورکې دې چې کم خلکو دا بنگړی په کار یو داسې دا ټولنه هم دې خلکو خراب کړی دم دا ټولنه هم د پښتنو غا حقوق تروړلې دي دا یو حقیقت خبره ده تاسو په ډیرخه ډیرخه طریقې سره دا خلکو ته دا تصویر ښکاره کو ډیر خوند وکړو او زه خو هم چې دینه پس تاسو هم شاعري او نور خبرې پکې لیکي کو شاعري پکې دی بابا نو خپل شاعري چې دا پکې زیاته نه زیاته راشي شاعري چې دا لکه د نن سبا شاعري خو چې دا لکه څنګه ټولنه وي دا څنګه ټولنه کې تصویري خو شاعري اوس رنګونه بدل شوي دي د شاعرۍ انداز بدل چې غزل دی که نظم دی علامتي رنګونه د ټولنیز رنگونه نو څه فکر کوي لکه شعرنه د کوم رومان اوزی لګیا دی او رومانی رنگونه پکې نشه لکه ما او لکه ما د بنگړی صرف نظم یو نو مې ورته چې دا نظم بس او رما خو لکه ما په دماغ کې بنگړی به هم داس د رومان یو کلی تصویري خو هغه یو ډیر ټولنیز تصویر ورکړه هغه مخونه د ټولنې هغه یو شکناک مخ ورکړه ښکاره شي کوم یو حقیقت دی نو شاعري بدل شوې ده په جوهات ولې د شاعرۍ انداز بیخي بدل شو نظم غزل نثر هر څه څومره ضرورت لري دا د وخت ضرورت دی دا شاعري داسې چینج شوه که دا د شاعري ښکلا ده او که نه دا ولې خلکو نه رومان وته کنه حالات څه وجه ده شعر رنگ بدل شوی دی انداز بدل شوی دی
خوره داسې ده چې شاعري چې کله رښتیا وای نو بدلېږي ځکه چې حالات هم بدلېږي ماحول هم بدلېږي ژوند بدلېږي د ژوند رنگونه بدلېږي د ژوند معیارونه بدلېږي تقاضې بدلېږي نو ارو مرو با شاعری هم بدلیږي او نثر هم بدلیږي تخلیق هم بدلیږي. دا خو یو کوټلې حقیقت دی. او لکه یو خبره چې یو ورځ حضرت صلی الله علیه وسلم نه حضرت عائشه صدیقه رضی الله عنها ته پوسو کو چې یا رسول الله د شاعری څه دی، نو حضرت صلی الله علیه وسلم په دوه ټکو کې کوم جواب ورکړی دی آز موږ رهنمایي کوي. حضرت صلی الله علیه وسلم ورته فرمایي چې شاعری خبرې دي، خبرې ښې ښې وي او بدې بدې وي که نه. نو دغه فارمولا چې موږ راواخلو که نه، نو چې په کوم وخت کې د ښې خبرو ښو خبرو احساس زیات کېږي نو شاعري به هم په ښو رنګونو کښې را ځي او ښې خبرې به پکې وي. چې په کوم وخت کښې د بدو خبرو او د ظلمونو د زیاتي او د استحصال دا خبرې را ځي، نو یقینا چې شاعر خو ترجمان وي. شاعر هغه خبره کوي چې د خلکو په زړونو کښې خو هغه یې ورته ښکلي کړي، په ښکلي انداز یې وکړي. نو زیره خبره ده چې شاعري به رنګونه بدلوي. البته زه خپله د دې په حق کښې داسې نه وایم چې نه یمه، خو کم یمه چې موږ په فني تجربو باندې زیات وخت ضایع کوو، په فني تجربو ته زیات اهمیت ورکوو او ضرورت په معاشره کښې د فکري تجرباتو وي او د فکر د فقدان احساس وي. چې زمونږ که موږ نه څوک تپوس وکړي چې د پښتنو څه نظریه، د پښتنو څه فکر دی، نو موږ به صرف د بچا خان د فکر سهارا اخلو. د بچا خان فکر د پښتنو فکر دی، سره د دې چې د بچا خان د فکر نه به هم خبر نه یو. موږ به د عدم تشدد د لمبردار پیروکار یو، خو اخته به په تشدد یو. موږ به د ببای امن خبره کوو خو خپل به امن خرابوو که نه. نو په داسې وخت کښې چې کله د معاشرې ته ټولنې ته د زوال نه د راوتلو د دنیا سره نړۍ سره اوږه په اوږه د تللو ضرورت وي، نو په کار ده چې په دې وخت کښې موږ د انفرادي مینې نه ډډه وکړو. ځکه چې دغه اجتماعي ظلم چې کوم دی د انفرادي مینې ته هم رکه وکړي. داسې نه شي کېدی چې اجتماعي ظلم قایم وي او څوک انفرادي مینه هغې نه محسوس شي او هغې نه خوند واخلي. هغه به هم ځان ته دوکه ورکوي او هم به محبوب ته دوکه ورکوي او هم به هغه چا ته دوکه ورکوي چې چا ته د مینې اظهار کوي. نو زه وایم چې حقیقت کښې تسلیم شي. په نن وخت کښې د پښتنو اجتماعي ژوند چې کوم دی هغه د جهل سره مخامخ دی، هغه د غربت سره مخامخ دی، هغه د ظلم سره مخامخ دی، هغه د استحصال ښکار دی. نو په کار ده چې موږ د استحصال ټول رنګونه وچېړو، موږ د ظلم ټول شکلونه وګورو، موږ دا احساس وکړو چې زمونږ مقام څه دی په نړۍ کښې. نو د شاعر زما خیال دي د شاعر ذمهواري دومره ورکوټې نه ده کومه چې موږ په د انفرادي مینه کښې ځای کوو.
شاعر ډېره غټه ذمهواري ده. څه ذمهواري کېدی شي د شاعر په نن سبا دور کښې نو څنګه هغه د ټولنې اصلاح کولی شي؟
او بلکل. نو خبره دا ده چې سړی دا څنګه کېدی شي چې اته ویني او شپېته نه ویني، اجتماعي ظلم ویني او انفرادي طور دی خوشحاله وي. ده خو دی نه پښتون دی او نه مسلمان دی چې دی په دې کښې هم مطمئن دی او کړه پکښې نه شته. رښتیا دې وویل شي هر چې څرنګه وي.
تاسو شاعري زیاتره کوم موضوعات، لکه ستاسو شاعر هغه د شاعرۍ موضوعات هم څه دي زیاتره، میلان مو کوم طرفه دی؟
زما د شاعرۍ موضوعات چې کوم دي هغه د اجتماعي ژوند سره ډېر تړلي دي که نه. په اجتماعي ژوند کښې چې کومې لوړې ژورې دي نو هغه اصل موضوعات هغه دي. که زه انفرادي مینه کوم یا هم نو په هغې به هم د هغې اجتماعي ظلم اثر وي، د اجتماعي چې کوم پښتون یا د نړۍ هر انسان په زوال کښې دی. ځکه چې موږ د پښتون یوازې خبره نه کوو، د نړۍ کښې موږ تقسیموو نو ظالم او مظلوم په بنیاد به یې تقسیموو. په هره معاشره کښې ظالم هم شته او مظلوم هم شته. د اجمل خټک بابا د شعر په شانې چې نشه د استبداد لري په سر کښې، ما ته یو دی که مغل دی که افغان. نو ظلم چې کوم دی د ظلم خلاف شعر په کار دی که دی شاعر وي. او زما موضوعات خو تقریبا داسې دي، داسې نه چې رومان مې نظرانداز کړی دی. انسان هم یمه که نه، انسان د اونس نه دی، نو دا حقیقت به هم وایمه خو یوازې دا نه دی.
اوس د وخت ضرورت هم نه دی، اوس خو لکه خلک د شاعر نه تمه هم دا نه کوي چې هغه دې صرف هم په رومان باندې یا په ویښتو زلفو په ښکلا باندې صرف قلم پورته کړي. اوس د شاعر نه خلک ډېره تمه لري، او لکه دا قسم شاعری اوس لکه ته شغه د یو خوان د پاره کې یو صحت د پاره وی خو تم د انسان د شاعر نه ډیره زیاته غټه ده تو توقع خلک نه کوي چې هغه د خپل ټولنه ټولنه کې سره باندې ټولنې تصویر دی ورته هغه شنه خو چې کوم هغه شکل کې کومه شاعری تخلیق شي نو هغه بیا زیات لکه خلک یې خوښي نو تاسو شاعر درسته غواړو چې تاسو نه څه بل څه هم باورو څه نظم څه غزل څه به راسره شریک کړئ
بس سمه ده غزل به وایو او غزل به چې تاسو خوښي یا به مې نه خوښو زه د یو غزل درته وړاندې کوم خو مطلب دا چې لر یم او کبر یم خوله مې وچه ده لر یم او کبر یم خوله مې وچه ده ټول پر هر یم لریم او کبریم خوله مې وچه ده ټول پر هر یم خوله مې وچه ده په خپلو لا د هرې بربادۍ باعث خپلو لا د هرې بربادۍ باعث غیرو له سنګر یم خوله مې وچه ده دا په خپله خاوره اختیار نه لرم دا په خپل خاور اختیار نه لرم دا چې در په در يم خوله مې وچه ده
واه دی
خو شعر دی خورې چې ستا واده په ځای خو د څو ورځو نه ستا واده په ځای خو د څو ورځو نه وږی یم نهر یم خوله مې وچه ده او د یو شعر پښتنو بچو ته ډلی کوم چې تو خو چې بچیا بهادر نشې زه چې بهادر یم خوله مې وچه ده
واه ډېر ښکلی
تو خو چې بچیا بهادر نشې زه چې بهادر یم خوله مې وچه ده او ستا ګریوان ته لاس مې در رسېږي نه ستا ګریوان ته لاس مې در رسېږي نه ځان سره په شر یم خوله مې وچه ده بل مقصد دا چې زه دانش خوشحال یم خو په وچه خوله زه دانش خوشحال یم خو په وچه خوله زه د خوار اختر یم خوله مې وچه ده
ډېر ښکلی ځانګړی دغه د دی فوم ډېر ښکلی خوله مې وچه ده او ډېر ښه وسره کاچي سره ډېر ښه روان او تړلې پاتې شو دومره ښکلی غزل
مننه یو څه شعرونه او یو غزل بل درته وایم
جی ارشاد مهرباني
زما پوهه او هنر په کاڼو ولي زما پوهه او هنر په کاڼو ولي د تیارو ملګري نمر په کاڼو ولي زما پوهه او هنر په کاڼو ولي د تیارو ملګري نمر په کاڼو ولي چې په ګلي هم زه نه ولم حیران یم هغه خلک مې اکثر په کاڼو ولي چې په ګلي هم زه نه ولم حیران یم هغه خلک مې اکثر په کاڼو ولي شعر دی چې شرافت هم دښمنان راته پیدا کړل شرافت هم دښمنان راته پیدا کړل هر شپه راته څوک ور په کاڼو ولي شرافت هم دښمنان راته پیدا کړل هر شپه راته څوک ور په کاڼو ولي دومره ډېر به سر بلند ورته ښکارېږم څومره ډېر مې چې په سر په کاڼو ولي او مکته دا چې دانش ویني او غرور کوي په عقل دانش ویني او غرور کوي په عقل نادان خو ګوري غر په کاڼو ولي
ډېر ښه ډېر اعلی ډېر زبردست
غزل ټیم څه وایم
هو بلې نه بالکل څه به راسره شریک غزل که نظم
نظم وایم
څه تاسو خوښي چې کوم داسې که د بنګړي غوندې بل یو نظم وي نو هغې ته به هم خوشحاله شو او که نه غزل وي نو چې کوم تاسو راویلې بل یو
بسمه د یو نظم دی هغه بدر ته وایم دا غنظم عنوان دی مسافر ته خط اغوند یو خوار په نظر دی شولو بیا مې پکې ستاوند یو ستړې تصویر ولیدو بیا مې پکې ستړې مزدورکار په نظر دی شولو بیا مې پکې ستاوند زیړ مخې څوک محسوس کړلو بیا مې پکې څوک لکه بیمار په نظر دی شولو او بیا مې پکې ستړلې مې او وچې شوم له ولیدې بیا مې پکې څوک له ژوند وزار په نظر دی شولو بیا راغلې مزدورا په لیمو کې مې آباد شولې بیا د یو خولې خولې تصویر سره راځ شولې خوبه خو مزدورا مسافر لکه ته چې وې ستا غوندې په ځان پورې حیران معلومېدو تصویر ستا غوندې په شای خپل وطن ته راکتلي وو چېرته په روزۍ پسې روان معلومېدو تصویر ډېر ګیلې مانه ډېرې خبرې په زړه کې وې ډېر که په ظاهره بې زبان معلومېدو تصویر ما چې تپوس تر نه د لرې د تلو وکړلو غلې و خو بیا هم یو طوفان معلومېدو تصویر غلې و خو شونه ته په سترګو کې ویا تصویر ستا غوندې خبرې شروع کړې لکه ستا تصویر خدای ویل چې زه محنت کوم خو ما ته دا حق نشته چې د خپل محنت مې واوخورم زه په هر قیمت د ژوند قسمت خوشحالومه خو ما ته دا حق نشته چې د خپل قسمت مې واوخورم زه د خپل وطن جبین په خپلو خولو وینځم خو ما ته دا حق نشته چې د خپل همت مې واوخورم زه په خپلو وینو خپل وطن جنت کومه خو ما ته دا حق نشته چې د خپل جنت مې واوخورم خدای ویل چې زه مزدور یم زه د همت نښه یم زه د وطن وینه یمه زه د قوت نښه یم دای وی چې زه مشکتی یم تخم وکړم بیا د خپل کرلې تخم خپل ابیاری کوم بیا په کینن مرته ګورم نه په کې وریا دوتا نه په کې توفان ته ګورم شپه او ورځ خواري کوم دای وی چې فصل چې په ځمکه کې تیار کړم دې منډهی ته رسو ما خرکاری کوم بیا د منډهی نه کارخانه ته رسول پما بیا په کارخانه کې د ماشین ته بیداری کوم بیا خپل او بیا خلا او وینا د وجود نه را بهر کړم جوړ خپل وطن د خرو خاور نه تر ځار کړم او دا باندې نه چې تاسو د لا په مهنه کوم زه چې څومره عقل لرم څومره چې لرم ذهن څه په کارخانو کې څه په نورو دفترونو کې څه د ټیکیدار په منشیتوب کې ازمایم ذهن چېرته د سړک په غاړه ناستې مو پرچۍ لیکم ټوله ورځ د پټي سره یو خو بل خو وړم ذهن چېرته د وطن د زرپرستو په کمپنیو کې خپل صلاحیت په کار راوړم مجبوروم ذهن چېرته مزدوري کوم چېرته مشقت کوم چېرته بوج په ذهن اچوم ذهني محنت کوم دا یو چې ما وطن ته ډېر وسایل ورکړل خو ما ته یې د نفس د مرولو حق راکړلو دا یو چې ما وطن ته ډېر وسایل ورکړل خو ما ته یې د نفس د مرولو حق راکړلو ما له وطن هر طوفان په خپل سینه سم کړو خو ما ته یې د تند پټولو حق راکړلو ما په خپل وینو خپل وطن محل محل کړو خو ما ته یې د سر د لګولو حق راکړلو ما په خپل وینو ما وطن ته ژوند په لنی غوند لږه کړو خو ما ته د ژوند په اورو حق را نه کړلو دا مې د ژوند حق چې د ژوند نه به ما پروري ما ځکه چې مزدور ابن مزدور ابن مزدور ما
ځکه چې مزدور ابن مزدور ابن مزدور ما ډیر ډیر پدی باندې به دا کولا ځکه چې وخت راست رسېدو رسید پروفیسور سپیر خان دې ډیر ډیر مننه خوشاله اوسې ان شاء الله بیا به هم تاسو سره پروګرامونه کوو پروګرامونه کې ملګری کو ځان سره تاسو د نن ورځ لپاره ډیر مننه کو په مخه خوایو او زموږ د پروګرام اختر تر سی ګران خو ګردن کو زنه هیڅ تاسو نه اجازه غواړم خو وخت نه درته غواړم ته ویل نام سپارم
واشنگتن دی او تاسو ډیوا اوري
زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ
د ویب پاڼې پته ده voa.jivanews.com
هیر یې نکړئ